دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکو خبرونه پوری چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. ستاسو اجازه غواړم. تاسو بیا هم کولای شئ چې خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لارې راولېږئ. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه شپه غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420212111415.
د آزادی میلمه
دا سړی رادیو د نن ورځې ملمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي. چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې. ما په 1915 کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه او موږ څلور واړه. زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور سوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پورې درس وویله. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو ښه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل. چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نسوی کولی هغه بورسی ته تللی وای. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویله. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم.
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله. نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي، نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو. لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغناني ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلی، او شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري. لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، اما غا د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادی رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغې له لاسه ورکړل. تاسې بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره، از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع و مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغسی شش لاسته راوړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا زما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمله ډول باندې وتړل سوه، د هغه تر څنګ زما د ټریننګ سینټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سینټر وتړل سوله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته. بیا چې کندهار ونیول سوله، زه راغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغیریږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو د دفتر په ارتباط، د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکوئ او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سینټر په هکله باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سینټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تېر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي، دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه، او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ د دغه ټریننګ سینټر د لارې، د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې پخپله د ناامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنتر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه م کوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیري وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا مېرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې سیسه لپاره به یو شرعي ګناهي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنتر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسې ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسم معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ماته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی سو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دی دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوی کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه کچیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوی جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله ندی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادۍ رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروې کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروې کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي. څومره به ناروېژي زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی معرفي سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا هغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زه نسم اخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د ځینې نور نهادونو سره زه اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم، لکه څنګه چې ما د ایچ آر دی پلس په نامه باندې کوم نیټورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دې نیټورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د نجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروې کې زه اخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړونکي نه لري، د هغوی لپاره موږ کوچني کاروبار په کور کې ورته برابر کوو. مثلا یو میرمنې ته یو څو ماشین اخیستې په کور کې دوی خیاطي کوي، یو څو میرمنې مثلا یو اچار مربا او د ترشیو شیان خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپله ورته کوو. چې هلته په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مو ورته نیولي دي چې دوی حداقل وکولی سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې له کومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي، او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم گروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا اووه میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي، او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلی ده چې یو برخه یې زه افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي، او کوم سفرونه چې زه کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغوی وظیفه لري، او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو. او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د ویسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کومو هیوادونو ته کوي، او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې ما خپل ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستې یا ډایالوګس چې کېږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو، یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبیلیټي میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویي په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې ځواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یوه برخه دا ده، دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د نجونو په خاطر باندې دي چې د دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې د دوی په ټولو اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دادخواهي وسي. او په درېمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کور کورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسي. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو، او د دې ناستو رهبری زه پخپله کوم.
له تاسو سره په دا کمیټه چې جوړه کړې ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د دفاعیانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاندرایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه موږ یو فرق دا دی چې مثلا مشران اغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ د غیاو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فنډرایزنګ کوو.
د خپل غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادۍ رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای سو چې هغه خپل رښتینی ځغ پورته کو د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکي یا په نړیوال سټیج کې، مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدل، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچېته دا میکانیزمونه رامنځته سی بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لاسره وړنه ای. نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسره وړنه بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لغوی سره خبرو څومره درته معلومه شوې چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څنګه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې موږ کله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته ما خپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنۍ تسته اچي ستاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنۍ په خاطر باندې حتی کچیر څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنۍ پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه خلاص کړي. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رباني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې د دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانې وړاندې کوي چې دغه بیانې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
پہاڑ کی اس خر سے گی پپے سو شامی